په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 سپتمبر 1 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له 6 کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین 9 اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندي ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 9 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخې پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میلې میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 178 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 380 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلي یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د 4 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده، خو د فرا چارواکي دا پیش ردوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له 6 میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم وو.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ژلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی طبيعه هم شرغلست ورزو در پرونه برخيته. د افغانستان د شوزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړي چې طالب وسلوالو په فرا کې یو شزه په محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتی چارواکی د پیشره دوی د بنسان د شوزو او ماشمان د هوساینه د پیاورتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده، خو ازادي رادیو د دې ویډیو کاروالی نسی تاییدولی. دا هم څرګندونه ده چې د پیشکل سوي او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقونو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشرې مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولی. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رد کړل، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لسګونه ښځو او نارینو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملي شوي او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره لدی چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهی یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یوه پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ورنه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان به خصوص خانمایي کې میخواهند صدا بلند کنن جریان داره.
بلخوا په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو افغان فعال تمنا زریاب پریانی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خپور شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمېر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبرې کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مخته لاړ شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځنی اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د غلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي ښځینه حمامونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمیر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمیر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجه اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري، او هر هغه اقرار چې په جبر او اکراه او په شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19مه لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20مه لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانومی که فقط گناهشان این بود که بخوند
دا واقعا خوشینون که دا هغه دو مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنۍ سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مغوختل د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د مرمن بسیم د دو پړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دوی سم پښتنه سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضه مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولې بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی متی الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تېره شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې له کبله دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینی د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ رادیو ته وایي:
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه. زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي بېنډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات او لرې زیاتې څلور شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت پټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. و مغختل چې د تازه ورښتونو او ګلې له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادۍ رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیح الله چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل تر راغلی آزادۍ رادیو ته وویل
کله چې موږ خوک تر ورسید لوډیر زیاتې واور شوې موټر بند وي مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځیدلې چون لار نه و چې تر شوې وي هغه سرک هم وړو کېده د موټر بیروبار هم پیزید تقریبا 15-16 ساعته د لار بندې ورسته منګه د هغه لار نه راوخو تلو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځیدلې لاړې د شیبر او د حاجیګک په لار باندې
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تیرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاص شي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کیږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و هغه مهال پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ او اوس یوه نړیواله مسأله ارمنستان وایي چې تر یو لکو ډېر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلې دي یوروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نښه کوي ارمنستان هم خپل سپیناوی لري په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري
د ارمنستان د سر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,319 کسانو نمونه ثبت کړې دي دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له 300 باندې یوه برخه جوړوي د ارمني کډوالو دا نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیات شوې دي آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبې یا یکشنبې ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي دوجارک زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو خو اوس د ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگټن ایالت څخه خبرېدونکي ورسپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاترستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه او د طالبانو استادو هم پکې پر سیمه ایزو غوښونو خبرې وکړې ورسپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنسی په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو غوښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کاله یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي د لیکوال پوینا طالبانو ل شریعت د خپل تعبیر لمخې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. شزي له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محروم شوی دي او په ورستی مورد کې د دوی سنگار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یوه چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغې ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند د حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورځپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریومو هیوادونو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال پوینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه، خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتله.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمه کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فصل نه شوه امسال، د کوم آفت کې رسیده فصل نه شوه.
سکل د طبیعي افاتونو لامل د پستې حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي لامل هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پنځه څلوېښت کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش، اگر نه داد دوره نمیدونه، فقط دولت هم خراب.
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څیرمه اوسیږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له دیرش کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د قندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړه پستې مو نه شوله. بیا د قندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي، تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو نه شوې سږ کال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس پیلن په 2200 تر 2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 30,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم خواله په صورت کې لدې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي او تر خوای د ډیپلوماټیکو او کټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیری نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لاري توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. هغه دا هم لیکلي چې افغانان په ځنګړي ډول شیزي باید د افغانستان په اړه په باسونی کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعال محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له شپږوشت کاله جلا وطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوي ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري فلزګونو بریدونه شند کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزاد اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د مې له میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایچالیا ساحلي ځواکونو نن 111 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. په ژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلي یو بندر ته روانه وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وته چې د بدیل معاشات له مصر دوی پاړي وکي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا ده چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوورډوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر هیروینی انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي، ورور غونډې دي، ورورواري لسونم سره وکړي، خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شو، ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو.
اے استاد په خبره ولې نه پويږي؟
دا ته مې وایي چې موټر ودروا.
زه چې هم زده مې ودرې دي
موټر سمره چې چلے، تاسو لا ورته ګوري، راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازي مرمن روزا اوتنبایوا د جې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د یونایټډ نیشنز آفس آن ډرګز اند کرایم
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله متاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږکال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او وویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښینی. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت یو تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر گسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بیوزلی ډیره او د کوکنارو لکښت او نشئی موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلې دی د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت اړتیا ده کله چې یو پیوړی ملی حکومت راغی باید د حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته جواب ووایي
اینا پاسخگو باشن بر خواستای جهان
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان اولس میاشت کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تشپغو بجو پوری په 2200 منځنۍ چپو باندې واوري ملګری ملتونه وای کڅ هم د کوکنارو د کخ منه کولو پریکړه باندې نړیوال بازارونو ته د نشئی مواد وړاندې کول کم کړي خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی مخ په دې اړه د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کخت منه کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت باندې دو په ارڅکی بزګران همیشه زیانمن کیږي لیکن در هغه وخت پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیاسي
د دې په کاتو چې کاربنګر په ولاتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رافه کې نه خرڅيږي نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولای شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي
زه کولای سم چې دا چې وایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت وکړسي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطر وړول مملکت د صنعتي کول په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کول په حالت کې د تجارتونو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسائل خلاص کی او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویل وړسي بلکې د عوامو خلکو سوي هم ورسره وړسي ځکه تر هغه چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطر وړ نه شي دغه پرې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فائدہ نه کوي
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته ځکه وړاندې لدې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده
کوم کومک وڅ چې بدیل معیشت لا مصر دوی غواړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلکوي چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري سرپرست حکومت دی تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی د فساد کچه په دې خاطر چې لوري جوړ ستر بلی چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خاصه اداره کیږي یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت وند نه څرګندیږي پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغه د دوه کومکو بهیر څارلای شي چې هغه وکولای شي چې په صحیح ډول خلکو ته رسیدګي وکړي اوس خو چې هر خبره وسی هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغه اجازه نه لري چې باندې راوبس پس نو په پاگی اساس ز فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات کوم کوچ د بنی جمعیت خاص کیږي د حقوق شفافیت په صحیح ډول باندې نه عمل کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي، د درملو اړتیا به هم ورسره کم شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی، دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤل ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي، کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثر ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو له مخې یوازې په 2021 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي، د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو، نالتراکسونو، میتادون، د هغوی استعمال به هم راکم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشهیي مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشهیي مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 5 کالو راهیشي چرس کوي. د تر نشي مخ کې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي، دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستری یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سینه فارغ یم، 15,000 10,000 10,000 یعنی ښه سوده پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار میو، کسب میو، خپل دکان میو د رنگمالی. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړی. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله. نشو استعمال مې چې وکړو لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې. بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کولی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به ور سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې. نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پی کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو د نوم یې والا، که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده، یعنی ډېر نږدې ملګري دي. ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي، خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر نه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی 2 منټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دیګ کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیګ کېښوده، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم، نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله هله هله، یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، وارهګه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیګ مې ولید، نو هغه څر شی سوټ پوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای، موټر را سره وای، ښه سیستم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي، هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، په خامخا مې مور هم.
چې موږ پلان نه واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغختل کیږي تر لږو خبرو ورسته د موټر کلی او اسناد ځنی اخستل کیږي او لکار غوخه کیږي دا چې زمان استاد ولی لکار غوخه کړل شو او اصل کیسه څه ده دا په ډرامه کې وورو
دا موټر باندې باندې څه دي که څه پسې دي دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده لکرار زه
استاد څه کوي وژني مو چیرې مو چیرې به امروش مې چې داريګ
واورو نو دا موټر وان ته وای چې موټر کرار وچلوي دا یې ونه کې که پسې کوي
وا استاد ته ته وایم لې ونه کې څه بلای بدبخت دا موټر ولې دومره تیز چلے
مړاره دې اس بلا مو نه وای
واخر گو تازلا ورته گوری دا سڑی چه کلی وشنی مو
اے استازا پا خبر والی نپویگی در تاو می ویل چه موتر و داروا
زی چو ایم زده می و داریتی
موتر سمرا چی از شلی تازلا ورته گوری رازی چه تر غاره ونی سرا چپایی کو
خوایی دای با مون وشنی و مون با پرانو سرگو ورته گورو دا دا موتر می و داروا نور چه مای است دلته پر دې موټر ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای فضل وکړي
څه خبره ده
که زما منی نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده خدای
دې راخه مونږ چې څنګه د جګې تور موټر چلې
خدای چرسی ده
ولر اختیام د حرکت دي چرسی دي موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریده
حرکت څه کوي ما په خپل سترګو ولیده چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانه قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپل سترګو ولید
خا ته کیسه کوې چی ریس کول
زه په پوښتنه چې دا موټروان نشیده کله چې ډوړې تخته شلو زه د شال خو ور پسې شوم
شه
دلته هوټلې د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوړې مفت ورکي
خا کیسه کوا
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایي چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرس کول که زما منای په دې موټر کې بنو ځو
خاورونو اوس څه کوو لاره هم ډېره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو
تا هم عجیبه خبرې کوې شرکت والا کستر کې درلودی چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی
څه وایي شرکت والا په دې نه دي خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څونه موټران چپه کیږي او څومره خلک وژل کیږي
نو چاره څه ده
خبریالانو ته به ووایو زما سره د یو خبریال د موبایل شمیره شته زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو
زنګ ورته ووهوخبره
راجا
رئیس صاحب اجازه ده
راجا راجا استاد
سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتی وم
ما پوښتنه کوله چې پرون دې ولې سواري په نیمه لار کې پرېښې وو
ما نه دې پرېښي خپله په نیمه لار کې کوم شول
نو خلک خو لیونیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خفه کیږي ویلې سګرټ ولې څکوې بس په همدې وړه خبره خفه شول
ساده سګرټ که د چرسو سګرټ یې یادوم
بس درس یو شای یو بولنو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخ کې هم ویلی وو چې موږ چرسی موټروانان نه نیس خو تا وویل اوس مې چرس پریخی دی موږ ته دې ډیر تاوان را ورسو
تاسو ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې رادیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو، ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به شرس نه څکوم.
نه نه نه، نور نه کیږي. ډیر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري. موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره، په مخه دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ